سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو زموږه لاساده رادیو ناورې اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساته دوام لري وسار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپونو نسی ویش بندې ویش مترو او د مخام له شپږو د سار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې دی د بشري حقونو خرابیدونکی وصیت بولي اندېښنه ښودلې. اغلی بینټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بینټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګاندا کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفره منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی. د سی پی جی د پروګرامونو د څانګې مشر کارلوس مارتینز د لاینسر پرون وویل چې په تخار ولایت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او د اکاسۍ او اکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ایشوډ پریس خبري اژانس ته تایید کړی و چې په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې پر ټلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دې نه خپروي. وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې د رغنیزو چارو پنځه کارکوونکي وژلي. یو سیمه ییز چارواکي نن خبریالانو ته وویل دا پیښه د ایران پولې ته نږدې د پنجګور بند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. له طبیعي زیرمو شتمن بلوچستان له کلونو راپدې خوا د نامدیو ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادۍ د پاوس په نوم بلتون پاله ډله چې متحده ایالتونه یې نړیوال تروسري ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د اکتوبر په 11مه د همدې حالت په دوکي ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان شل تنه کارکوونکي په یو برید کې چپړه یې هېڅ ډلې ونه منله ووژل شول. د اوکراین پر خارکیف ښار نن سهار وختي د روسیې په حملو کې څلور کسان وژل شوي. د خارکیف والي ایهور تیریخوف پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي دي چې پر اوسنیو بیانسک ناحیه په دې برید کې ملکی تاسیسات او د استوګنې کورونه ته هم زیان رسیدلی. د روسیې پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې پر خارکیف ښار د دویم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تیریخوف زیاتوي چې د ښار پر مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. د هغه په وینا په دې حمله کې یو تاریخي ودانۍ هم زیانمنه شوې. همداراز د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې د روسیې یوې بیپلوټه الوتکې نن سهار وختي پر دې ښار برید وکړ او شپږ کسان یې ټپیان کړل. او افغان ابتالیان لوبډله د آسیا د ځوانانو د کرکټ د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن سهار کابل ته ورسېده. دې لوبډلې تېر یکشنبه په عمان کې د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا خلاف ملي لوبډلې په اوو وکټو ماته کړه او په دې توګه افغانستان د لومړي ځل لپاره د دې سیالیو اتلولۍ وګټله. افغانستان له 2013 کال راهیسې په دې سیالیو کې ګډون کوي. د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنګلادیش، عمان، متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګرون ترسره شوې. سره له دې چې ګڼو لوبډلو سوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و، خو د ملي ټیمونو ډېرې مهمې څېرې هم په دې لوبو کې شاملې وې. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدل شي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د ریچارډ بینټ تازه راپور خبرګونونه پرولي.
بالکل حالت کې دیشي پیچلې شي او مشکلات نور هم زیات.
په ځوشان کې د شپږو ماشومانو له زیږون وروسته یو تنی ساور کړی ده.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته د پولیو واکسین وکړي.
په بخنه سره چې په دې اړه باندې چې په ختیس زون کې د ګوزان واکسین پیل شوی دی تاسو ښه غواړئ، خو دا چې کوم سیمو ته څوک ورځي په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. د خبرې مجلې په پای کې نړیوال مسایل هم درته لرو، نور مطالب هم شته. التیا غواړم
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شهادت ورکړی دی. ریچارډ بینټ دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرون وخت یې خپور کړ او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت یې پکې تصویر کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لولوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بینټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخت خپور شوی د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بینټ ته یوې زنداني شوې مېرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني مېرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بینټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بینټ د ده په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند مدت تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې، خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه مېرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل، داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعاله نیوای اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ وېداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او په راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي. د ریچارډ بینر د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړي کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي و چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونه او جنسي تیری و شهادت ورکړی دي. پر همدې موضوع همکار مې حسین احمد سي د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه د بینټ د وروستیو ارزونو په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بینټ راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی. اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریز ونیول شي، ځکه دی وایي چې د بشري حقونو د سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه باید جوړ شي. موږ د ده سره چې موږ په ریچارډ بینټ انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کېږي، بول کېږي، زورول کېږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گوتا شده خوری ده اسلامی او ده دینی آنانوی ده غیر سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي. مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استاد د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونو ته په کتو ممکن زده نقیس راپور نوی؟
بلکل زده نقیس دی. راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زده نقیس دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده، اغا افراد و نجد حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغاین معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثق زرایونه وخلی، په خپل بزاد د افغانستان نه وخلی او په هغه پاساس باندې راپور جوړ کی، بیا باغه صحیح تبیم تاییدوم تاسو بیم تایید.
و موریدل چې د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد فاطمی زموږ له همکار حسین احمد زی سره د ریچارډ بینټ د راپور په روستی راپور باندې خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکره بولي، تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی دی چې د داشان کتابونو له خپرولو او پلورلو دې ډډه وکړي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو دا چې په بدل کې دغه کتابونو ته کتاب پلورونکو ته څه ورکول کیږي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
خدام اگر کار پیدا کړم خدام میرسم.
خلور سلیخ کلن امین الله د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالی اوسیدونکو چې پرون دوشنبه د اکتوبر په 28 د شپږو خبرګون ماشومانو چې څلور انجونیو دوی هلکان دی پلار شو. نوموړي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تازه پیدا شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو نارینه ماشوم تیر شپه مړ شو. نوموړي وویل اقتصادي وضعیت خراب او د خپل نه ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره مرستې ته اړتیا لري.
اوس مهال زما پنځه ماشومان ژوند دي. د ټولو روغتیايي وضعیت ښه دی، خو یو ماشوم چې نارینه و مړ شو. زه دیاړی کوم، هر ځای چې زم په ورځني ډول له 250 تر 350 افغانیو کار کوم. زه مرستې ته اړتیا لرم. دا ستوګنی و خونه لرو، نور هیڅ نه لرو.
په جوزجان ولایت کې د یوې خیریه ټولنې استازي عزیز الله قریشي وویل چې د ماشومانو پلار امین الله ورته ویلي چې د خپلو کوچنیانو د روزنې لپاره اقتصادي توانایي نه لري.
زما د ملګرو له ډلې یوه راته احوال راکړه چې دلته شپږ ماشومان د یوې مور څخه پیدا شوي او مرستې ته اړتیا لرم. کله چې زه لاړم د ماشومانو پلار راته وویل چې هیڅ ډول امکانات نه لرم. له شپږو ماشومانو یو مړ شو او پنځه نور ژوندي دي.
پرون دوشنبه د جورجان په خصوصي روغتون کې شپږ غبرګون ماشومان پیدا شول. د دې روغتون د نسایي ولادي برخې متخصص ډاکټر حفیفي عنایت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان له جراحي عملیات پرته په نورمال ډول نړۍ ته راغلل. نوموړي وویل چې اوس مهال د کوچنیانو د مور روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی او ماشومان د ښې څارنې لپاره د افغان ترک روغتون ته انتقال شوي دي.
دغه میرمنې په ناس کې شپږ ماشومان درلودل. له نیکه مرغه د ولادت پر مهال په شکران مالجوي روغتون کې ټول ژوندي پیدا شول او نورمال ولادت وشو. اوس مهال یې د مور وضعیت ښه دی، زموږ تر څارنې لاندې ده او ماشومان افغان ترک روغتون ته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په برخه کې خدمت کوي لیږدول شوي دي.
د شپږو غبرګونو ماشومانو کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو څخه سر ټکونه کوي چې په وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د زرګونو ماشومانو د ژغورلو لپاره مرستې ډېرې اړینې دي. د ټولنې د روان لمریز کال د میزان په شپږویشتمه په یوه راپور کې وویل اټکل شوی چې په 2024 کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان له حادې خوارځواکۍ وکړيږي. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د میزان په دوهم اعلان کړیو چې له 3.3 لک ډیر ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته او بستر شوي وو. دغه ادارې ویلي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د قوي غذا خوړل اړین دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جوزجان کې تیر ورځ د شپږو غبرګونو ماشومانو له زیږون وروسته یوې تیره شپه ساور کړې. وړاندې به د افغانستان کې د کتابونو په اړه باندې چې طالبان غواړي له ځینې کتابتونونو یو شمېر کتابونه راټول کړي دا راپور درته ولرو. خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راغله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
دا لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نیم قاسم نن د ډلې د اپوزي څنګ د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایرانی ملاتړ کوي نن په بیان کې د خبرو کړي. د حزب الله پوخنۍ مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرایلو په بریټ کې وژل شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلی ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له غه د اسرایل پر خوره د توغندیو حمله پیل کړي چې اسرایل د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ټلې په بریټ کې د 1200 اسرایلیانو لوجل کېدو او د 2500 نور د ارغمل کېدو لپاره وروسته د غزه په ترنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایل په یو هوایي بریټ کې ووجل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستې بوي هم د اسرایل لخوا پنخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي بریټ کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرک شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
لا خبرونو ور اخوا
اوس به هم لا په دې سپوږمې په افغانستان کې د کتابونو د راټولولو د بهیر پړه جزئیات وره.
په پکتیا ولایت کې د طالب ځای چارواکو لخوا د کتاب خبرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو لخوا خبرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام بلا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
داخه دا هر دولت پر پیسې چې کوم کتابونه پریږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. هغه زخم خام کوي کاروبارونو باندې هغه ځکه کوي کاروبارونو باندې ډېر هغه شوې ده بدون د دینه موږ کاروبار باندې هغه شوې ده داخه لکه کومه بینې
یو شمیر کتاب لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم او غږی راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوی د غشان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي ونه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خبرندویو ټولنو د لړم پر دریمه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوع کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډیره داسې کلی ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور رواجون کې وي دا ټوله دا ډیره کلی خبره ده. د دې نه هر څوک هر ډول تعبیر کولی شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي.
مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي و چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
په ننګرهار، کنړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. دا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومانو ته واکسین وشي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 3,40,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دي د 15 کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسی. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وي، یو بشري حقوقو ته وي، یو اسلامي حقوقو ته وي، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6,000,000 ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1,40,000 ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګ ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي په زابل کې، له خلکو سره مرسته وکړي ترڅو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، دا مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام ازادي رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادۍ او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ولکه ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم زنه سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالی میاریک در سرنی ولی د واتساپ لاره پیغام می دارس دا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي دا پر خلکو کې بد تاثیر به ولر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دې خبری مجله به په څو شیبو کې پیل شي چې همکار مې ستار فروغ به وړاندې کړي. خو یادونه کوم کې چې تاسو ازادي رادیو خبری مجلې نه اوریدل کولای شئ. تاسو ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده ورشي هلته یې لسره واوري ل دې سربېره کولای شئ. تاسو ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په سوشل میډیا یوټیوب ټویټر ټلګرام انسټاګرام واټس اپ او همدارنګه په فیسبوک هم در سره وګورئ. فروخ صاحب ستړی مشي.